تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ګلورینه غرمه مو په خیر هیله مندم جوړ او خوشاله اوسئ هر چیرې چې استئ خدای مو صحتمند او آباد لره یو ځل بیا زیما او تاسو د تال او تال خبرونه اوریدونکو استئ نن هم په خبرونه کې د افغانستان یو تکړه شاعره او لیکواله لمک سره میلمنه ده دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله اوس کډواله ده جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر و شاعري پر مخ وړي راځئ په خپرونې کې نور د دې ژوند د دې کارو د دې د شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کړو نفیسه جانې سلامونه وختونه دې په خیر یو نړۍ مننه سي وخت تیر کړو ډېره زیاته ښه راغلې د تال او تال خپرونې ته
ډېر زیاته مننه لیما جانې ستاسو وخت دم په خیر وي په دې هیله چې تاسو او د ازادي راډیو درنه اوریدونکو ټول روغ جوړ اوسئ زما سلامونه هم ومنئ
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو پوهیږو څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو
ولې نه زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم ځان نه شم حسابولی ولې دا چې د شاعر نوم رادیویزت دی او ارزښت دی ټولنه کې خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده او بیا هم له تاسې مننه ولې نه زه به تاسو ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اوریدونکو خوښ شي
ډېره مننه منتظرې
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي هم هغه پس تاسو
حتما
سمه ده د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم یو بیت دی هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي او شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم شاعره نه یمه شعرونو سره مینه لرم خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې اشنا ستانه بغیر که بل سړی زما په پا پام راځي حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و حالات خراب دي ویم د شپې ناوخته مه راځه ته دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه د یار د خوا نه نه سلام او نه پیغام راځي نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی
ماشاءالله
او ډېر کله هڅه کوم چې هر چې کوم دا غزل ووایم
ډېره زیاته مننه په زړه پورې ښکلی غزل او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او د ما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و نو سهار سي به موږ له کوره وتو دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه په هر حال یې شعر د مینتوب اړخ هم درلود مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې
ولا سخته پوښتنه دې وکړه بالکل دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې
بالکل ما مینه نه ده کړې ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا و ما مینه کړه تبن دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل
ما مینه کړې ده. پای ته درسولی کم داسې په نیم کې دې پرېښي نه جواب در کم زړه کې دیونه ګرځي. والله لما یې پوښتنه وکړه، دا خپل باید جواب راکړي. پټه کې درته زنګ وم چې اوریدونکي نه یې، هغه بیا زه پوښتنه درنه وکړم. نفیسه جانې، ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دی بیا هم مینه، هم څوک چې مین نه اشاره کېږي نه، دا زه سل په سلام منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلي دي، او د محبت د پاره، که هغه د یار د پاره یې، که د مثلا مور یا پلار، خور یا همداسې ملګري او نورو کسانو د مینې د پاره یې. د وطن مینه خو یو بیل بس داسې، هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده، او هر یو ورته شاعري یو. نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه د مینې ده، او ډیر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډیره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل، ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه، او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلې. نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه، یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه، خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم، او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم، ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل، ځکه زما سر و کار له شعر سره و، له غزل سره و، په راډیو کې مثلا په خپرونو کې. نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي، او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې.
نفیسه جانې، یا دونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده، او یوې راډیو سره تا کار کول، او ادبي خپرونه دې پر مخ وړله، وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډیری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده، او د الهام په توګه راځي، او دا هر چا سره نه وي، او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري، دا مثلا پوهه لري او نه لري. ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو نو ته وګورو، ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي، او ډیر زیات پرمختګ یې کړی، او شعرونه او کتابونه او ټولګې لري، هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود. هغه کلیوالي شاعري به یې کوله، او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي، آیا هغه د کار په برخه کې، کار په ماحول در باندې ډیر زیات تاثیر وکوسي په څلور خوا کې دی، یو شاعري برخه وه، او یا هم که تا لوستل، او یا هم که همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره، که تا هر مسلک وي، ته هغې سره مینه ولري، علاقه ولري، بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي. یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده، زه په ساحه کې وم، زه په راډیو کې وم، مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وې په راډیو کې چې ما مخته وړلې، مثلا ټولنیزې برنامې وې، تفریحي وې، وروسته وروسته بیا ادبی خپرونې هم شوې. خو د ادبی خپرونو په جریان کې چې ما به ځینې ناولونه لوستل، ما به ځینې شعري کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې، ما ته شعر لیکه. زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم، استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی، دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړو، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونو په دې برخه کې زه غواړم پوسم، سي شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سی ډېر خوښېږي د خپرونه په دې برخه کې درته خبره کوم.
او په ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنې له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم، یعنې له افغاني موسیقۍ زه هندي موسیقي ډېره زیاته اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقۍ او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنې هره سندره یې که واوري، یو یو زه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نه شم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه یې اورم. کرن خان اورم. نو یعنې داسې خاص مشخص نه شم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي آغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
زپدی په حق نیم د مسجد یا بتخانه دا زپدی په حق نیم د مسجد یا بتخانه دا چې جانان پکې اوسېږي هم حقا سما کا بدا چې جانان پکې اوسېږي هم حقا سما کا بدا نیم کم مسجد یا بت خانہ دا زپتے بہوے نیم کم مسجد یا بت خانہ دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا وی مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پکیو سیگی ہم حغا زمان کا بدا سپتے پہغ نیم کم مسجد یا بت خانہ دا پدے پہغے نیم تو مسجد یا بت خانہ دا
سما کا بدا
دا جب دے پہوے نیم کم مسجد یا بت خانہ دا
سبیا هم خراغ لستویم خبرمانی تا هیله مندهیم چی دیفای از خیش که پغک مو سندره دی پامور گریزی دلوی خوخه سوی وی مووی او خوان موتری اخیسته وی بیا هم لموگ سرا آغالی نفیس سهر قدرمن لیکوال او شاعر پخبرمانی که میل منه درازو بیا هم دی جوان پتراو بانده دا سی کار او دی زدکر و پتراو با پختنی و لرما نفیس جان زدکر دی تر کومه در سوال دی په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او لکوم په هنځي فارغه او ترڅنګ په کومه برخه کې د زده کړې وکړې آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې او په کوم بل په هنځي کې درس ویلای دی؟
بله خو پختنه مو کړله لکه څنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه همدا مینه د دې لامل سوچ دی زه باید پښتو ادبیات وایم لنی کمرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسنس وکړ بیا له هماغې له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو دا ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي له یوې خوا مې هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا مې دلته بیا
بیا فکر کوم چې ماوتا ډیر ښه ماوتا نو په یوه لاره روان یو ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډیره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډیر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لري ماسټري وکې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لري کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی ول متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که په رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته او دا مهم دی نو ځکه هلته دغه ست ژبه پکاري. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده د دې لامل سو چې زه اوس نشم کولای چې کسام زما د افغانستان د پانتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې اوس نور ژبه زما قوي شي ښه شي وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم، ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس وایم او په همدې بوخته یم.
بریالی اوسه، مې یادونه دې وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستان وتلی او متاسفانه کډواله سوی، هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې په تاراتو شعرونه دي لیکلو ویل دي، دلته هم هغه سي جریان لري او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالي د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او تاثیرات ډیر زیات دي سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې کی. یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته را نه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی چې نه ورنه تللی شو نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتیږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنې دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي. نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره چې ژبه یې کله کله زور ته هم دا د دوزخ ژبه.
بالکل همداسې
ده، هېواد ژبه دومره سخته ده. نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرۍ هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی. تر څو چې په هغه زما الهام ما ته رانشي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلیدو تاثیر وی چې هغه شی هغه زما خاپیرې ملته پاتې
زه به یوه مشوره درکم. بالکل زه به تاته یوه مشوره درکم. ته داسې وکړه د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپیرې برته ځان ته راکش که، تر دې چې موږ هم د تا له هغه ښکلو ښکلو نویو شعرو څخه برخمن سو. هیله مند یم چې دغه شپې ورځې سختې ورځې پای ته ورسیږي، او ته هم وکولی سې دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځې او خپلې دنیا ته راوګرځې او شعرونه ولیکې. تنهایی تنها ژوند کوي، او مطمئنه یم په تنهایی کې حتما کله سې نجونې اشپزي کوي، کله سې کالی مینځي یا جارو کوي، پاک کاری کوي، حتما ځان سره ګډوي، همداسې زمزمې کوي او سندرې وایي. په دې برخه کې ته څه وایې؟ څومره روز مره که څه هم مخکې د یادونه وکړله سندرې ډېرې اورې، زمزمې څومره کوي ګډې وډې؟ ځکه موږ تاسې خو سندرغاړو غوندې ښکلې ښکلې هماغسې فکس سندرې نه شو زمزمه کولی په سرو په لای باندې.
من خو منګه تاسو خو د پښتو د وطن جونی یو کنه، او بل دا ده چې پښتو لنډۍ هم د منګه تاسو خپل هغه د څور
کلتور
مال مو دی سر او خپل کلتور مو دی. نو زه نه پوهېږم، په دې وروستیو کې زما یو ډول له ترنم سره مینه ډېره زیاته پیدا شوې. ما به شعر اورېده، شعر به مې خوښاوه، شعر به مې ویل، خو په دې وروستیو کې یو ډول له ترنم سره داسې علاقمنده شوې یم. زه غواړم په خپله ترنم وکړم. زه سندرې اورم همیشه چې یوازې اوسم، خو کله چې مثلا دوستانو سره خبرې کوم، په ټلیفون کې ملګرو سره، کورنۍ سره، ترنم کوم ډېر کله.
بس نو زه منتظره یم دا اوس همدې ترنم ته. یو زو ته یو بلې څوک نه دی
ښکلی نه دی ولې ما جان ځکه مې ښکلی نه دی، خو مطلب هڅه کوم. ولې زه هغه استعداد ځان کې نه وینم چې زه مثلا
ترنم
سندرغاړم
ترنم خو دی ونه کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوي.
او سما زه بیا غو بتا تا کوم بیا بتر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
دسی نه سي زه غدر په ریکارډ کوم او تل خبرونه کی واچو
نه سي کو ژورنالستان یا سي بي جازي کله راس کار
کوم سندر در ته خبره کوم.
سندر راځه د جاوید امرخیلی و سندر به واورو.
اخ جانان دی وطن،
اخ جانان دی وطن.
قدرمنو اوریدونکو، سندره اورو، بیرته راګرځو.
جانان دے وطن اما گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن
سخرا غلاس ویما هله منده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځیدل وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیلو برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس او د تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیلو خبرونه او برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خاص سوال دی بالکل سرنګ چتا یا دونه کرما په رادیو کې په بیلا بیلو برخو کې کاغ سیاسی وی ټولنیز وی حقوقي برنامه وی په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپل کار کړی دی ز یعنی ډیر زیات رادیو ته په مینت لرم یوازې نه زای چې زما په کې زړه نه تنګي دا غ رادیو و چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې موږ په رادیو کې حاضر وو ځکه کله اوریدونکو د موږ ټوله برنامه لایف وي ان ژوندې وي باید موږ اوریدونکو ته برنامه کړی وای ما زما ټوله برنامه زیاتره ټولنیزې برنامه وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېر کم وي په ورستیو کې ځکه چې نور تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخ ته وړلی ور سره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې خبرونه مخ ته وړه غم د ادبی خبرونه مشاعره و چې ما په رادیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته په ونی کې دوه ځله واغه برنامه هتا ما ته ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره علاقمند لرله برنامه نور خبرونه وی سم ده ولې ما دومره علاقمند ورته نه درلودل کدی برنامه ته چې ما به شیرونه راټولول ما به ډیر حساب مې کوله چې اوریدونکو خوښ وساتم ځکه په ونی کې کنوري برنامه یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې د برنامه قدر زیات
سیګنو بیا مډیر نشو کوم نو ټولنیز خبرونه کیره هتاوی
ټولنیز خبرونې خو خدا ادبی خبرونه یعنی ز ډیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اورزو پسې په خبرونه او استودیو رادیو کار کول پسې
ته باور کوي لې مجانې ماته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بند ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کې ګورم همیشه نو ډېر زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا راوګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي نو واقعا خفه یم
پوښتنه مې همدا ده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي او وطن برته په هماغه پخوا حالت راوګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او کنه
سلسلنه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ماته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کې چا معاش راکولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړئ چې زه یو دقم په دې هېواد کې نه پاتې کیږم یعنی موږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کې کافي تجربه لري ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کې شروع کړي دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو متاسفانه باید ووایم چې
نسو کولای خیر هغه یو متل لروی د صبر میوه خوږوي هیله مند یم چې بیرته حالات ښه سي او موږ تاسو ټول بیرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونی کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی حالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه پکار ده آیا ځکه ډیری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره پخوا کې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښيي په داسې حال کې چې تېره ورځ ما په ټیکټاک کې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړلی مجانې یعنی دی جلی یو ځانګړی د دې په غږ کې یو ترنم یې کو یو خوږوالی و د دې په ترنم کې یعنی په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کې راغلی په دې لایف کې راغلی وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کې وی دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلی وه دا پټ و دی نه غوښتل بل چاته ځان وښيي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کې وه طبعاً دغه استعدادونه دې سره پخوا کې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چاته وښيي یو څوک د خپل هنر وښيي یو څوک د په یوه برخه کې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیکټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا که په عامه اصطلاح ویم د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا ځینې په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې دې نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې ده دغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
خو که چېرته انسان ناامیده شي بیا ژوند نه شي کولی نو فکر کوم چې که په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي زه وایم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یې چې په خوله په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد دې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا یې ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. نه راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس د پاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړه تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړ د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخه دې شیانو ته نو ما ولید غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنې زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار پکې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کې موږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل ده چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسیږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم، د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه، په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو.
بالکل،
سندرې ژوند نشته،
سندرې سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه
دا سندره خبره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل،
ډیره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دی برخه واخیستله، ملتیا دې را سره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بل خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کیږي، یو پوره کیږي یو بل راپورته کیږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسي.
ډېره مننه لیما جانې، زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ. داسې خوشحاله اوسي له تاسې، مننه چې خپل وخت مضایع کړه، ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسي،
کور آباد، سلامت اوسي، خدای پامان.
او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
azadiradio.com